خدا نگه.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد چی بر ساسو کوربم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. سلامونه. داس خبر مو تر لاسه کړی دی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مرستیال وشل شوی دی. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. په سرپل ولایت کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل سوي دي. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې په تاوتریخوالي د واشنګټن غوسه څرګنده کړې ده. بشپړ خبرونه. په سرپل کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل سوې. د سرپل د امنیه قومندان غلام جیلانی ابو بکر د پنځشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل چې د
با تاسف د مو ساحه پنشیر اون مرز از بین طالبا و پوسته های ما در فیرای پراگنده
شاغلی جیلانی ابو بکر ویل چې د سرپل ولایت په پنشیر کلی کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په خورو ورو ډزو کې له بده مرغه د فرزانی په نوم یوه 19 کلن نجلۍ وژل سوې ده. د شاغلی ابو بکر په وینا یو بله میرمن د سرپل د مرکز اړوند په بیشباخ کلی کې په وهلو ډبولو وژل سوې ده. همدارنګه د یوې درېیمې میرمنې مړی د کورک عربیه په سیمه کې موندل سوی دی. د سرپل د امنیه قومندان وایي د دې پیښو په اړه څېړنې دوام لري. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي. نیوز ویک مجلې او یو شمیر نورو غربي رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقانی شبکې لخوا تښتول سوی دی. د راپورونو په حواله تښتول سوی وګړی 55 کلن دی او د امریکا په یوه قراردادي پروژه کې کار کاوه. د خوست د والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د مسئلې د حقیقت موندلو لپاره څېړنې پیل کړې دي.
ما هم چنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم.
شاغلی طالب منګل وایي چې موږ هم په دې اړه راپورونه مشتره رسیدلی دي، خو هیڅ ډول معلومات لا نه لرو. امنیتي او کشفي ادارې د معلوماتو په راغونډولو لګیا دي څو څرګند سي داسې پیښه سوې که آزاده ده. د فرانسې خبري اجانس په افغانستان کې د یو چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیره اونۍ له خوسته تښتول سوی دی. فرانس پریس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانسې پریس خبري اجانس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسېدلي، خو له نورې تبصرې ډډه کړې ده. د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه وکړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوربان غواړي. بسم الله وطن دوست ویل چې د سولې د ولسي حرکت غړي به په 2 ولایتونو کندوز او زابل کې لاریونونه وکړي. د افغانستان په جګړه کې لشکيلو خوا او به اوربان وغواړي، او همدارز تر دې زیات په جګړه کې افغانان باید ونه وژل سي. د سولې ولسي حرکت په 2013 سم کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې ترخونړی حمله ورسته پایل سو. د دې حرکت غړي لڅپ شي تقریبا په ټول افغانستان کې ګرځیدلې او د جګړې د پای تر رسیدو غوښتنه کړې ده. تاسیز مجله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې پر تاوتریخوالي د واشنگتن غوسه څرګنده کړې، او له بغداد څخه یې غوښتي دي چې سمدستي دې مشروع شکایتونو ته ورسیږي. د جمعې په ورځ د مایک پامپیو دا بیان یوه ورځ وروسته له هغه خپریږي چې په نجف کې لږ تر لږه 8 اعتراض کوونکي ووژل سول. دا اعتراض کوونکي هغه مهال ووژل سول چې په عراق کې یو بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان په دې جنوبي ښار کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر کمپ ورغلل. صدر چې تر دې مخکې ویلي وو چې په عراق کې د ټولې بهرنۍ مداخلې مخالف دی، په وروستیو میاشتو کې له هغو ګوندونو سره ځان نږدې کړی چې تهران یې ملاتړ کوي. ایران د عراق په شیعه وګړو کې پراخ نفوذ لري او په دې هېواد کې د پیاوړو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د نجف پیښه په عراق کې د خونړیو اعتراضونو په ترڅ کې تازه پیښه ده. له میاشتو راهیسې هلته د حکومت ضد اعتراضونه روان دي چې ډېر کله د چارواکو لخوا له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ شوي دي. او د متحده ایالاتونو په آیووا ایالت کې د ولسمشری کاندیدی ته د دیموکراتانو په خپل منځي ټاکنو کې د یو واړه شار پخوانی شاروال پیټ بوتیجج په کم توپیر ګټونکی اعلان شوی دی. پیټ بوتیجج چې د انډیانا ایالت د ساوت بینډ شار پخوانی شاروال دی، په آیووا ایالت کې 6.2 رایې اخیستي او له سناتور برنی ساندرز څخه چې هم په همدې ایالت کې 6.1 رایې اخیستي مخکې شوی دی. سناتورې الیزابت وارن په سلو کې 18 رایې او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا 15.8 رایې شمیرل شوی دی. پیټ بوتیجج چې یو کال مخکې د امریکا کې په ملي کچه نه پیژندل کېده، دا نتایج چې حیرانوونکي بللې دي. هغه 38 کلن دی او لومړنی څرګند همجنس کرا دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې لومړنی بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مرستیال وشل شوی. وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د سولې د ملي ادرس په نوم یوه نوې اداره جوړه شوې. د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي
ارزو داری چی دی افغانستان دی قضیه طول آخونه مفتتانه ربطار و سوی لطول و نزیاد دی افغانستان اولیا منافی دی افغانستان اسلامی منافی دیگه نظر که ولوی
د نیمروز والی وی امریکایی ورسپانه تویلی دی چی ایران د کمال خان بند جوری دو مخنیسی. د نیمروز دی ولایتی شورالی و بخانی غری سر پدیاره شخی دلیو
د کمال خان بند یو قلبان کار ختمیزی د انجنرانو بازرسی کرے اور اولاد مفصل تو اوسه مبنده ذخیره دې کال د پاره او به ذخیره په وطن
د خوست یو شمیر یتیمان کابل تلاړل. دوی بل چارواکو سره ګوري یو اساجی رډو ته وې
ولشمشر صاحب نه هم دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړي شي.
خبر مترلاسه کړی دی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مرستیال خالد حقانی وشتل شوی دی. موضوع په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام څارلې. تفصیل ولدو یې خبرو اکرام صاحب.
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د راپورونو په بنسټ باندې د پاکستانی طالبانو دغه پخوانی مشر شیخ خالد حقانی او یو بل تن له ده سره ملګری قاری سیف الله پېښوري جسدونه د دواړو درپورنو په اساس باندې چې په کابل کې مندل شوې دي. د پاکستانی طالبانو یو اعلامیه چې تیر شپه خبره شوې ده، د دغه دوو کسانو د مړینې نیټه د جنوري د میاشتې 13 د روان کال
بله
وړاندې او په دې اعلامیه چې د امریکا په لور ځواکونو سره په نخته کې وجل شوې دي. دا سره پورونه هم دي چې د دې دواړو جسدونه د کابل د کانټیننټل هوټل سره نږدې موندل شوی دی. یو افغان چارواکي یو امنیتي سرچینی چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته همدومره تایید کړ چې 13 اونۍ دوه جسدونه د بادامباغ په سیمه کې چې د کانټیننټل سره نږدې دي په یو کرولا موټر کې موندل شوی دي چې د ننګرهار تذکری لري. په دغه سرچینې په دې اړه نور معلومات ورنکړل. ډېر هڅه مو وکړه چې افغان چارواکو سره وغږیږو. افغان چارواکي په دې اړه څه نه وایي. د کونړ چې والی او دغه شان امنیتي چارواکي لدی پیخي چورلات انکار کوي، ځکه پاکستانی طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه تنه په کونړ کې خاورو تسپارل شوی دي. د ډورن کرښه ته تصویر مخاورو تسپارل شوی دي. خود کونړ چارواکي په دې اړه چورلات انکار کوي. د کونړ د شلطان ولسوالۍ وسیدونکو سره چې موږ وغږیږو، ملک حبیب د ازادي رادیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې د شولتان د چوګام سیمه ته دوه جسدونه راوړل شوی چې د بیا وروسته د جنازې نه وروسته د ډیورن کرخه ته سیر مخاورو ته وسپارل شول. دی وای
ګوره معلومات لرو چې په کسان پاکستاني دي هغه مرشوي دي د هغې منځله چې کوچ پوستي دي هغولي دي پاکستان سره سره نږدې دغه علاقه چې خاصلي دي او دغه علاقه چې زیاتره طالبان دي زمونږ هغه سړی ورسره نه شي وتلی که نو همو د حکومت ورسېدلی شي.
شیبر صاحب، شیخ خالد حقانی چې اوس مهال د پاکستانی طالبانو د اعلامیې په اساس باندې د پاکستانی طالبانو د رهبرۍ شورا غړی وړاندې د دې ډلې مرستیال مشر هم پاتې شوی او په 2014 کال کې په پېښور کې په پوځي خوانځي باندې په برید باندې دا تورن چلاملې لږ تر لږه 150 کسان نه ډیر چې زیاتې کومره ماشومان د تورن شوی دی په دې پېښه باندې او دوهم کس قاری سیف ته دا هم د پاکستانی طالبانو مهم
بله
نو ما په دې اړه سنې دی ویلي هڅه به وکړو چې په روسي او خبری سرویسونو کې د دې موضوع په اړه باندې افغان حکومت دریز ولر.
مننه اکرام صاحب او لاوریدونکو، بخښنه غواړو چې له کابل سره مو ارتباط قطع وصل کیدو، خو بیا هم خبر تر تاسو درورسی چې د پاکستانی طالبانو په خانه مرستال خالد حقانی وشتل شوی دی او زما همکار اکرام وویل چې د پېښور د ماشومانو په شونځي باندې کوم برید شوی او په هغه هم تورن شوی وو. په دې مکتب باندې چې یو بل کس په برید باندې تورن شوی وو هغه احسان الله احسان وو چې د طالبانو پخوانی ویاند وو. احسان الله احسان په فیسبوک کې لیکلی دی، په یو فیسبوک کې چې ادا کیږي دا د فیسبوک پاڼه ده، هلته د په یو پیغام کې ویلی دی چې دی د پاکستان د ځواکونو له قید او له بند څخه تښتېدلی دی او دا خبر اوس له رسنیو او له خلکو سره شریکوي او د په دې کې اشاره کړې ده چې دی د جنوري په 11 د پاکستان د استخباراتو له بند څخه تېښته بریالی شوی دی.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو لوونه تروو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د سولې د خبرو څرنګوالی او د سیاسي نظام د راتلونکي ټاکل هغه بحثونه دي چې د افغانستان بیلابیل اړخونه پرې خپلې نظریې لري. افغان حکومت په ټوله کې له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره تل پر اوربند ټینګار کړی دی. طالبان بیا له امریکایي چارواکو سره د تیرو خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمولو سلا شوي دي، خو په افغانستان کې د مدني ټولنو ځینې غړي او د یو شمېر ګوندونو استازي چې د سولې ملي ادرس په نوم یې یوه نوې اداره جوړه کړې ده له دواړو لوریو غواړي چې د هیواد ګټو ته په پام کې نیولو سره د هغو غوښتنو څخه تیر شي چې د سولې مخه ډپ کولی شي. تفصیل د فربا ظاهر پوراپور کې.
د سولې بین الافغاني خبرې باید علني وي. دا د سولې ملي ادرس په نوم د یوې نوې جوړې سوې ادارې خبره ده چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د دې ادارې غړي چې د مدني ټولنو فعالان، د سیاسي ګوندونو او نورو ټولنیزو بنسټونو استازي دي، ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه باید په بشپړ ډول ختمه سي، بهرنیان د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې دي ټول افغانان شامل وي. د سولې ملي ادرس یو غړي محمد هاشم وهاج د دې ادارې د اعلامیې هغه برخه ولوسته چې د لوی جرګې درابلو لوړاندې
ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات و به همین
دوی موږ وړاندیز کوو چې د هر ډول موافقو د مشروعیت د اختلاف ور مسایلو د هواری او د هیواد د سیاسي نظام دراتلونکې د ټاکلو لپاره یو لوی جرګه او بلل سي چې د ټولو خلکو اراده تمثيل کړي.
مسله اراده مردم دعوت شوات.
بلخوا د طالبانو ډلې یو شمېر پخوانیو غړیو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوه جلا غونډه کې له افغان حکومت، امریکا او طالبانو وغوښتل چې د سولې پر وړاندې د دوی په خبره نامعقولو پلمو او مخکېنی شرطونو له وړاندې کولو ډډه وکړي. د دوی ټینګار دا و چې د افغانستان د سولې مذاکراتو شکل اړخونه دي له رامنځته سوي فرصت څخه استفاده وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د ډلې پخوانی غړی دی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
ارزو داری که دی افغانستان دی قضیه طول آخونه دیر مسئولانه رفتار رو کوی او دی مفتتانه رفتار رو کوی لطول و نزیاد دی افغانستان اولیا مناتوی دی افغانستان اسلامی مناتوی دی اپنی نظر کی ولوی.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت ویاندی ناجی انوری ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د سولې راوستلو ته جدي اراده لري.
د سولې پاک لغه خبرې چې دوی کړې دي زه فکر کوم چې دا یو غیر مسؤلانه خبرې دي. د دې لپاره چې د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی د سولې پاک. د سولې په چارو کې دولت وزارت ایجادول په دغه پروسه کې یو جدي اقدام دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسی مخکې له مذاکراتو څخه. دا یوازې د حکومت نه د یو مسؤول نهاد په توګه بلکې د خلکو غوښتنه ده چې دا تاوتریخوالی کفایت نه کوي. دوی خپل مجلس درلودل.
راپورونه ښیي چې طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. خو افغان حکومت له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دایمي اوربند کول د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی دی. ظاهرا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالب استازو ترمنځ د سولې وی احتمالي هوکړه ته در رسیدو خبرې سختې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگتن په عراق کې د مظاهره چانه په وړاندې د سخت چلند له امله په غوسه دی. مایک پامپیو له بغداد څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د مظاهرچانو مشهور شکایتونه وڅېړي. دا موضوع سالی محمد سالی څارلې ده په سټوډیو کې. راسره د سالی صاحب، مایک پامپیو دا تازه څرګندونې د څه له کبله کړې دي؟ یعنې ولې دی په غوسه دی؟
بله، ډېره مننه احمد شیبر. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د عراق په نجف ښار کې د مظاهرچانو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله واشنگتن په غوسه دی. پامپیو دا بیان په داسل کې ورکړی چې تر دې ورځ مخکې اته اعتراض کوونکي وروسته له هغې ووژل سول چې د وتلي شیعه ملا مقتدا الصدر پلویانو د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یوه کمپ یرغل ور وړ. د مقتدا الصدر پلویانو هڅه وکړه چې دغه کمپ له حکومت ضد اعتراض کوونکو تصفیه کړي. که څه هم په لومړیو کې پاپولیست الصدر د دغو مظاهرو ملاتړ کاوه، خو په وروستیو څو ورځو کې له دغو مظاهرو یا له دغو مظاهرچانو خپله لار جلا کړې ده. او محمد توفیق علوي یې تایید کړی چې په وروستیو کې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. مقتدا الصدر مخکې ویلي وو چې د عراق په چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخالفت کوي او ځان یې په وروستیو میاشتو کې هغو ګوندونو ته ډېر نږدې کړی چې ایران ملاتړ کوي. ایران د عراق پر ډیری شیعه وګړو پراخ نفوذ لري او په عراق کې د ځینو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. شبر صاحب،
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت کوم غوښتنې کړې دي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې سوله ییز مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او په حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه لري. خو ده ویلي چې د دغو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی سوی دی او د عراق له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د عراق په صدر ښار کې دا د خپل ډول له مخې وروستۍ خونړۍ شخړې دي. د حکومت ضد مظاهرچیان له څو میاشتو راهیسې په عراق کې د بهرنۍ مداخلې پای ته رسېدل غواړي. دوی د هغه څه چې له قدرت څخه د مانفوظو کسانو لري کول حادثه ده هم د پای تر رسیدو غوښتنه کوي. د پامپیو په خبره دغه مظاهرچان ګوښل سوي، سخت او تریخوالی ورسره سوي او سختې حمله ورباندې سوي دي. پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه مظاهرو پر مهال تر 600 زیات کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت غوښتنه کړې چې په نجف او نورو شهرونو کې ژر تر ژره له ملیشو او باشانو او خپل سرو ډلو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر وګړو په حملو تورن دي.
له سالی محمد سالی څخه په مننې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کو. د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. د نیمروز والی وای اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره په سلګونو امنیتي ساتونکي ولاړ دي او د بند بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان په بند کې د هلمند او خاشود د سیندونو اوبه ذخیره کیږي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلي وو. د دغه بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشتې جلازه په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخان سوري سره په مرکه کې په پیل کې همدا پوښتنه کړې. ښاغلی چخان سوري وایي
کمال خان بند یو کال بعد کار
ختمیزی د انجینرانو بازرسی کرده و روان مشکلی تو وسط مبادله ذخیره کال دپاره و به ذخیره سی وسیم. خانالونه چیزی که وسط ندی کال سوی سروی او دیزاین سوی کار سوی ندی.
نه چه خانسوری سپتاسی وایسته چی که دانانم بند افتتاسو دا دکان تا خونو فایده نداری زکه کانال نستنو دکان خوب حالا پکی اوبد بند خانسی ولای. سامانه؟
یه اوبا یا وبال بالو وبا خانانو چې کار نسی دي کان دې وبوسه خمس مستفید کېدلې نسی صرف دغه وبا چې د اوسم روان دي په دغه رقم روان دي وبا به ذخیره کیږي یعنی د لپاره ذخیره کیږي مونته مستقیما د کان نه ګټه نه اخلي قانونا کار نسی
څه فکر کوي دا راپورونه هم ست چې ایران نه غواړي چې دغه مسله دغه پروژه تکمیل سی او پروژه په سمار ورسیږي تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره ای چې ایران به عملا دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي
هر مملکت خپل د منافع او ګټو لپاره تر نهایت وخت پورې لازم پر خپل کوشش کوي په دې اوبه هم تر دا اوسه پورې چې تللې دي زیاتره اوبه ته په ایران کې ذخیره کړي د دوی منافع ملي منافع دي اوبه حیات ضرورتون دي او باید ذخیره کړی خپل د غولوس لپاره خپل خلکو لپاره او ذخیره کړي او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد شوی دی مسافت په دورې کې صدر اعظم شوی دی چې هغه وخت ایران د هلمند په اوبو شریک دی حق لري کچیرې د اوبه لږ و او د ایران مملکت بسنده نه وه حدود نه بسېدل دوی کولی شي چې د اوبه د افغانستان څخه په شکل د خریداری کې کثیر ورکړي که پیسې ورکړي او الحمدلله اوس مشکل نه دی پیدا شوی او مشکل نشته په کار عادي توګه جریان لري
څونه دا خلک د دې د بند جوړېدو په باره کې خوشبین دي یعنی
خو د نفسانو تر وخته دا اوسه پورې خلک په دې ارمان کې دي چې دا بند وتړل شي او د دوی زراعتي مځکې تر اوبو لاندې شي او سمسی او مالداري ژوندی شي په دا ګرد افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداري او په تاریخ کې که مطالعه وکړي په نامه د ګدام براعظم آسیا د نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان سوی دی چې دا د براعظم آسیا ګدام سوی دی نو دې حساب باندې د دې ګټه یوازې نیمروز نه بلکې ګرد افغانستان ته ورسېږي
د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد صدیق چخانسوري
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده
د خوست یو شمیر یتیم ماشومان چې د دې ولایت په روزنتون کې اوسېږي کابل ته واستول شول ټاکل شوی ده چې دغه ماشومان په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره او له یو شمیر نورو مهمو چارواکو سره وویني بل ورته بیا دغه ماشومان وایي دوی به د حکومت له مشرانو وغواړي چې یتیمانو ته یو مجهز روزنتون جوړ کړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو لپاره ځان ته د استوګنې ښارګوټی آباد کړي نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري
یاد ماشومان با پا پلازمین کابل که در زین و تاریخی و فرهنگی زایون دکتن پخواکی در افغان ولسمشر او لمره مرمنی همدارنگ در امنیتی سکتور لوزیران و سر اخپلی غختنی شریکی کی خوست واری محمد حلیم فیدایی وایی در یتیم و ماشومان لپار دادر ورزنه علمی سفر ده چه در ماشومان و سر به دجوان در خو خاطر و پتوگ پاتیشی
پا دغا علمی سفر که بدوی دی دارالامان لقصر جنو رسنوی سره لکتاب قانون بدوی کتنه کوي او په دی زمین که بدوی دفاع وزارت دی کورنوی چار وزارت دی ملی امنیت لرئیس سره ترسنگ بدوی دی لمری میرمنی سره هم دوی کتنی لري او ترسنگ دوی با وطوانیگی چی دی افغانستان دی اسلامی جمهوریت ولسمشر سره کتنه او یا حدی اقل پا ارک دوی هم اگوری چی ارک اغزای چی دی غزای ندی افغانستان دی برخلیک پریکلی کیگی اغزای هم اگوری
خوستواری زیاتوی دیده یتیمانو لدل یا ماشوم چه مدمخ که دینی میورز لپاره ده خوستواری نموال شوی و چه په هغه ورځ د ماشوم د یتیمانو او روزنتون ستونزې د کورنیو چار وزارت د پالیسۍ لیموینی سره شریکې کړې وې او د هماغه کتنې په رڼا کې دا برنامه د کورنیو چار وزارت د پالیسۍ د رهبرۍ سره په همغږۍ کې جوړه شوې ده بصیر احمد هماغه ماشوم چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د خوست والي نومول شوی و د دې په اړه چې د افغانستان د دولت مشرانو سره به کومې غوښتنې شریکوي وویل
ولسمشر صاحب نه موږ دا غواړو چې د خوست ولایت روزنتون باید مجهز جوړ کړی شي او په دا کې د وړکو کمبود هم کم دی. مونږ غواړو چې د دو په خوست ولایت نفوسو شمیر زیات دی. دوی باید مونږ ته باید دغه زمینه برابره کړي چې د خوست ولایت روزنتون باید لږ نفرې باید زیات شي.
د هدایت الله په نوم د روزنتون د دریم ټولګي او بل زده کوونکي هم وویل دوی ته د ستر روزنتون جوړ شي، د ژوند اسانتیاوې دې پکې ډېرې شي، تر څو نورو یتیمو ماشومانو ته هم پکې د زده کړې زمینه برابره شي.
مونږ دا یغې نه غواړو چې په خوست کې یو لوکس روزنتون مونږ ولرو. هر څه مونږ ته باید پوره ورسیږي. نور ماشومان بې سرپرسته چې دي هغه باید مونږ سره ګډون وکړي چې مونږ سره روزنتون کې شي. زه وړي کې د مونږ ستر روزنتون غواړو چې رو لوکس روزنتون جوړ شي.
خوست هم له هغو ولایتونو دی چې یو زیات شمېر ځوانانو یې په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې قرباني ورکړې ده. د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې یوازې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ خواوشا 2000 ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي چې زرګونه کونډې او یتیمان ورڅخه پاتې دي.
د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د موږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورت وکړم. زوار دی په ټیکسیانو کې ترافیک ریاست باید د وطن دغه سي دغه وکړي چې ځباکاسته د مخکښې کې نکړي. دا چې په ازادي سره انسانان سره تختای کې څلور د چاته سي کې د مخکښې کې دوه د مخکښې کې کښېني د بیخي خلکو سره په ازادي دا موږ یې رپورت راوړل کړي د خلکو د دښت په کندهار کې خلک دغه ټیکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپور ته کړم. دا نو پیغام د لوړ پوری چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
زه چې سلام د زازای اریو ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دغه ولسوالۍ کې د دوی میاشتې کېږي چې د مکتبیانو تذکرې نشته. ټولو مکتبیانو ته ویلي دي چې تذکری ارتي تذکری درته جوړوو. تذکری نه اترتي د دوی میاشتې کېږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نه ارتي. د لوړپورو چارواکو نه مو خواهش ده چې ځاځي اریوب ولسوالۍ ته د ماشومانو دپاره د تذکری ضرور نه ضرور راشي. وسلام په احترام.
زار خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد هغې ولسوالۍ یا د منګ په محمد هغې ولسوالۍ اصل د توبدې په سیمه کې دومره واوره سوې ده چې هارې بندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نسو رسوئ روغتون ته نسو رسوئ. په دې هیله چې موږ چارواکي دا غږ واوري او موږ ته لارې خلاصې کړي. په دې هیله چې ما پیغام نشر کړي چې موږ دلته مریضان دي مړه یې را رسوئ شو جای ته نه مریضان جای ته رسوئ شو. په دې هیله چې موږ ته دا لارې خلاصې کړي. د لوګر ولایت محمد هغې ولسوالۍ توبدې په سیمه کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زکام ناروغي د مخنیوي لپاره نوې هڅه شوې ده او ویل کېږي چې بریالۍ ده. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه اور.
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام د مخنیوي لاره وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي. د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ناروغي ده. ډېر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساينسپوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولای. دوی دا تجربه پر موږکانو کړي او وایي چې همغه سي نتیجه ترلاسه کړي چې دوی تمه لرله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صاحبای لالشنګل سوالی لیکي ترڅو چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي له بهرنیو سره د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. سمیولا لمیوند ولسوالی څخه لیکي حکومت له چین څخه ژر تر ژره افغان محصلین وباسي.
عبیدالله بیا له کابله په همدې موضوع لیکي، په افغانستان کې د ناروغانو لپاره شرایط ښه نه دي، له چین څخه دې محصلین هیواد ته نه راوستل کیږي. قدیر تکین لیکي د کمال خان بند جوړېدل او ګټې اخیستنې ته سپارل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي. عبدالعزیز غالب لمرجې ولسوالۍ لیکي، دا په سخت غندو چې ایران کمال خان بند ته خطر پیدا کړی. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په سرپل ولایت کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل شوې دي. په خوست کې چارواکي وایي چې د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي. د سولې د ولسي حرکت غړي به نن په زابل او کندوز کې لاریونونه وکړي. جاپان نن په قرنطین سوي بیړۍ کې د کورونا ویروس یو څلوېښت نوي پیښې ثبت کړي. په همدې حال کې په چین کې د دې ویروس له کبله د وژل شوي شمېر شپږ دېرش ته لوړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې پر تاوتریخوالي د واشنگټن غوسه څرګنده کړې ده. او د متحده ایالاتونو په آیووا ایالت کې د ولسمشري کاندیدې ته د ډیموکراټانو په خپلمنځي ټاکنو کې د یو واړه ښار پخوانی ښاروال پیټ بوتیجیج په کم توپیر ګټونکی اعلان شو.
نن د ماسپښتن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار ولی حیات الله حیات زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلي او پوښتنه وکړي. اوس هم زمرای زم حق پروګرام په دې پروګرام کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایي شکایتونو پر وروستۍ پریکړې بحث لرو.
زمرای زم حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
زماره زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. زومید زهیر مالی مودنن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایی شکایتونو په ورسته پریکړه سره بحث کوو. د کمیسون پرون د هغو 300,000 جنجالي رایو په اړه پریکړه وکړه چې تر ډیره یې دا پروسه لنجمنه او اوږده کړې وه. کمیسون پریکړه وکړه چې د 130,000 او 102,000 رایو 25% بیا له سره تفتیش شي. همدا ډول 298 محلونه هم له سره تفتیش کیږي. د دې تفتیش لپاره د هر رای په اړه بایومیټریکي معلومات، د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم معیارونه ټاکل شوی. خو آیا د کمیسون پریکړه د ټاکنیزو ډلو د منلو ده؟ او په ټوله کې آیا کمیسون د نږدې څلوېښت ورځو په تیریدو سمه پریکړه وکړه؟ په همدې اړه سره بحث کې میلمانه دي د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون، او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو ویان محمد رضا فیاض. یار صاحب، بحث په زله تاسې نه راپیل کوم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پرون پریکړه وکړه او د پریکړې لجریانې حتمان خبري استي. ساسي ټیم په دې اړه باندې څه نظر لري ورته د منلو ده نه؟
زه خپل سلام ادب او احترام شغلي خوځون سره محترم فیاض صاحب تاسو ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو معلومه ده ساسو رف بحثونه کې همیشه رسنیز بحثونه کې د قانون اصول ته، د قانون مسیر ته احترام درلودل دي، د قانون مسیر مو همیشه حرکت کړی دي او همیشه مدعویل دي چې د انتخاباتو کمیسیون، د شکایت کمیسیون خپل خاص صلاحیتونه لري، قانون دي صلاحیتونه ورکړي دي او دي صلاحیت لري چې فیصله وکړي. نو کله چې موږ په پرنسپ کې دا منلي ووسی او د عمدغه قاعده پر اساس باندې موږ د لوبي ډګر ته راوتلی یو، نو بیا موږ هم ځانونه مکلف بولو او ټول هغه شریکان د پروسې څخه مهم هله همیشه دا کړی ده چې لطفا تاسو د قواعد د لوبي مراعات کړئ. موږ دا منلی ده، د دې سم توقع کړی دا ومني. نو طبیعتا چې د شکایت کمیسیون قانون دی د پاره صلاحیتونه مشخص کړی دي، د عامه صلاحیتونو په چوکاټ کې دی دا فیصله کړې ده. موږ مخکې هم ویلو چې د دې فیصله به د قانون پر مبنا موږ ته قبول وړي، موږ جدي مشکل نه
لرو. ابهام پکې نو په دغه فیصله کې چې پرون په ځانګړي ډول د استثنایي شکایتونو په اړه باندې صادره شوه،
نو موږ خو کوم خاص ابهام پدې کې نه دی لیدلی. خبره واضحه ده، روښانه ده، او د دې فیصله چې کله د تفتیش خبره د ټاکنو کمیسیون ته راجه کړې ده، زه فکر کوم خبره واضحه او روښانه ده، کوم خاص جدي ابهام نشته.
خو ځون صاحب، مساسي ټاکنیزه ډله آیا قابل د قناعت د ورته او کنه خو لري پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله تاسو درنو اوریدونکو ته، یار صاحب او فیاض صاحب ته. متاسفانه هغه توقع چې د افغانستان خلکو درلوده هغه برآورده نشوه. اما په ټوله کې چې موږ د قانون څخه حمایت کوو، کمیسیونونو ته تر هغې وخته چې کمیسیونونه د دې باعث نه وي ګرځېدلي چې دوی زموږ او یا د هر چا اعتماد پر ځان ختم نکړي، موږ په اعتماد لرو او همکاري ورسره کوو. زموږ تمه دا وه چې دوی د قانون له مخې هر هغه موارد چې هغه قانون به اعتبار اعلان کړي دوی هغه باید ابطال ته وړي وای، چې متاسفانه هغه یې نه وړو. مګر په ټوله کې ځینې شاخصونه او مشکوک تفتیش دا د دې ښودنه کوي چې که چیرې دا فیصله بشپړه تطبیق شي نو پاک او ناپاک رایه به جلا شي. موږ تمه لرو چې هر څه زر اوس کمیسیون د شکایاتو دغه دوسیه چې پرانستې ده دا بیرته په هماغه اساسي شکل باندې تطبیق کړي او بیرته پای ته ورسیږي. که چیرې په بشپړ ډول باندې دا پریکړې تطبیق شي زه فکر کوم تر ډېره به مشکل حل وي.
مننه خوځون صاحب. فیاض صاحب، یو نیوه که چې پر کمیسیون باندې کیږي ټاکنیز شکایتونه کمیسیون باندې دا ده چې د کار نه یې اوږې خپل سپکې کړې، شانې خپل سپکې کړې او یوازې یوه لاره پیدا کړه چې دغه مسولیت له ځانه وړاندې کړي بهتر ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. دغه نیوه که څومره پر ځای ده وړاندې دا وویل شو چې هغومره چې اړتیا وه قانع ورکوونکی ځواب دغه محکمې وړاندې نه کړ د خلکو د هغو شکایتونو په اړه باندې یا د هغو عرایضو په اړه باندې چې دوی سره ثبت شوي وو.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. نه، من اجازه بدید که من موافق این صحبت نباشم، به خاطر از اینکه کمیسیون شکایت انتخابات بر اساس وظایف و صلاحیت هایی که داشته و بر اساس اقتضائات رویه قضایی به این موارد رسیدگی کرده. معیارها مشخصه، مشخص کرده که مثلا در موارد اختلافی در هر مورد چگونه این مورد میتونه حل شود. تمام معیارها اونجا مشخص شده. مثلا در رابطه با 137,000 اون گفته شده که 10% به عنوان یک سمپل خارج شده. اگر 65%، یعنی وقتی که بررسی میشه تفتیش میشه، 65% اگر معیارها را داشت 137,000 رای اعتبار میگیره. اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 137,000 رای دانه دانه باز تفتیش میشه. یا در رابطه با 102,000 رای اونجا گفته شده که 15% سمپل جدا شده. اگر 65% معیارها را داشتی 15% کل 102,000 رای اعتبار میگیره. اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 102,000 رای ابطال میشه.
یعنی چه زرا کی جواب پختنه ده غلطه وکم نیوا کده ده چې ولی یو شاخص نه ټاکل کیده. فرضاً 15% معیار که پورا شو دغه فیصله، که پورا نشو دغه فیصله، یا هم 15% معیار که پورا شو دغه فیصله، که پورا نشو دغه فیصله. ولی دو آپشن یا دو شاخص ورکول کیږي؟ فکر نه کوي چې دلته یو لار پیدا کیږي د دې لپاره چې دا پروسه وکړ شي؟
نه، شاخص ها خیلی متفاوت نیست، ممکنه اعدادش متفاوت بشه ولی خود شاخص ماهیتا متفاوت نیست. به لحاظ علمی بحثی که وجود داره این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده راه را مشخص کرده، اما شاکره و اما کفوره دیگه، حالا یا ابطال میشه یا مثلا اعتبار میگیره. به هر حال وقتی که شاخص مشخص شده شما بر اساس همین شاخص کارتان انجام بدید. ممکنه یک مقدار، حالا به نظر عام مردم یک مقدار پیچیده به نظر برسه، اما پیچیده نیست واقعا.
مننه فیاسب. یاسب، یو بحث د وخت د ګدوالی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تیر کارونو ته په کتو باندې هغه ارزیابي چې ټاکنیز ډلې هم تیلري، البته ټیفا، فیفا و هغه نور ناظر ارګانونه چې د ټاکنو په اړه دی هغوی هم تیلري، دا دی چې کارونه او پروسه اوږدوي. یو بیلګه یې هم د بیا شمیرنې د بهیر نه پیل دی، تر دم ګړې پورې دغه 15,000 نه زیات محلونو پورې چې باید بیا وشمیر شي، تر اوسه پورې دا کار نه دی پیل شوی. د پاسه په یو بل لوی مسؤلیت ور وسپارل شو چې د نږدې د 3,000 محلونو بیا تفتیش مجدد دی چې د دې کار له بیا شمیرنه ډېر ثقیله او دروند دی. فکر نه کوئ چې دغه کار لا اوږد شي، وغځول شي او دلته بیرته هغه وضعیت ته په کتو د افغانستان اوسني دغه روان بهیر لا کړکیچن شي، اوږد شي؟
په دې کې شک نشته چې د کار حجم بیخي زیات دی، دا واضح خبره ده. اما زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون لکه څنګه چې مخکې نهایت زیات د مصلحتونو څخه کار واخستی، د دې وروسته د مصلحتونو څخه کار وانخلی، ځکه چې مسایل تر ډیرې اندازې پورې نور روښانه سوله. نور فکر کوم چې د دې دپاره دلیل نه پاتې کیږي چې دوی یا ځینو فشارونو ته تسلیم سي یا د ځینو مضرو مصلحتونو څخه کار واخلي. که څه هم رمیشه دا خبره کړې ده چې موږ افغانستان پیژنو، د افغانستان شرایط پیژنو، د افغانستان شرایط نهایت زیات استثنایي شرایط دي، د جهان په سطح باندې، یعنی موږ د ټول جهان په سطح باندې یو ډیر لوی بحران له بده مرغه چې تجربه کوو. نو په دغه شرایطو کې په دې کې شک نشته چې باید ځینې نرمشونه وجود ولري، په دې کې شک نشته چې ځینې مصلحتونه وجود ولري. موږ هم د یو ډیر ستراتیژیک زغم څخه کار اخیستی دي، او د لومړنیو نتایجو د اعلان څخه مخ کې هم موږ په وار وار د خبره کول چې موږ زغم او حوصله لرو، اما ټینګار مو هم پر دې باندې و چې قانون واضح دی، لوایح و طرز العملونه واضح دي، او د دغه طرز العملونه او قوانینو پر بنسټ باندې باید فیصله وسی او جرأت موجود وسیږي. د یک شاک نسچ فشارونه ستا او فشارونه په ځان دلایل لري. د افغانستان په شرایطو کې تاسو وایئ چې له دیموکراسي سره، له دیموکراتیکو ارزښتونو سره، د انتخاباتو سره ډیر آشنایی نسته. یا مثلا ځینې ټیکټونه دي هغوی چې کله د یو ډیر خشن پړاو څخه راځي او ډیموکراتیک پړاو ته، چې هغه یو انساني ډیموکراتیک پړاو دی، هلته ارزښتونو، قانون، اصول، پرنسپونه حاکم دي، کار کوي، او دوی له دې سره عادت نه وي. طبیعي خبره ده چې دا عادت زمانګیره دی، وخت به نیسي چې دوی مثلا لیږ دي د یو خشن پړاو څخه یو ډیموکراتیک پړاو ته. یعنی موږ دغه ټول ستونزې، دغه ټول شرایط مد نظر نیولې و، د زغم څخه مو کار اخیستی، او په عین حال کې مو ټینګاروم دا کوي چې لطفا تاسو قوانین تطبیق کړئ، ځکه موږ د قیامت نوس کولای چې ځنګلي ژوند ولرو، موږ د قیامت نوس کولای چې په خشونت کې مخته ولاړ سو. ورو باید د ډیموکراتیک پروسه دلته نهادي ناسي. دا ټینګار مو وو، خو له بعد مرغه چې د انتخابات کمیسیون واقعا اساس خبر رسید چې دا پروسه وزن ډول، اما موږ فکر کوو چې نور د ځند د پاره یا فشار ته د سلمي د پاره د مصلحت پاره نور ځای پاته نه دی. نور باید هر څه روښانه سوي دي، واضح سوي دي، هغه اتهامات چې واردېدل هغه ټول به اساس ثابت ول، او د شکایت کوم محترم کمیسون هم په د قانون پر مبنا باندې تر ډیره بریده پر مخې ته ولاړی چې ستونزې وي، اما بیا هم هغه تقویم دی د جې سره سره چې د کار بوج فوق العاده زیات ور باندې دی مراعات کوي. نو اوس مو د انتخاباته کمیسیون څخه هیله داد چې نور کار ونه ځندي، یعنی واقعا نور نو د ملت لپاره د زغم.
تشکر. یو بحث د تهمتونو مطرح شو، خزون صاحب یو ادعا چې تاسو لرلودله ډیره زیاته غدا وشي، ډیر زیات رائے تقلبی دی بای باطل شي بدون لدری سو زر رائے. پروند ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو پریکړه یوازې د سلورو محلونو با ابطال په فاریاب ولایت کې چې په کې 200 ډیر رای ستاسي دي، او لسلو نه ډیر پکې دولت جوړونکي ان ساسي د مقابلې حریف ټیم تر ټولو سرسخت البته سپایت وای. څه شو هغه ادعا چې هغه د تقلب په اړه باندې تاسو مطرح کوله، او یا هغه چې وړاندې وته یار سپیا ده نو کړم مهرباني.
مخکې دې چې د ټاکنو کمیسیون سقف اعلان کی، دوی یو بل سقف اعلان کړو چې 1,000,000 رای یا کابو 1,000,000 چې 900,000 یا 900,000 رای دا باطل شو، او دا تقلب کړو، دا چا صندوقونه ډکړي وو، او په لومړي سر کې هم تاسو ولیدل چې څوک راغلل دینه حمایت وکړي، او دا رای د چا وی؟ ولې کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدل چې ووایي چې دا رای د چا وی، د چا لپاره استفاده شوی وي؟ زه فکر کوم خلک معلوم دي، ټیم معلوم دي. دویمه مسله، موږ اوس هم په دې عقیده یو چې هر هغه رای چې اوس 2,000,000 رای وو، مثلا 1,200,000 رای مونږ ندی مشخص کړي، دولت ساز ندی مشخص کړي، شکایت ندی مشخص کړي، حتی کمیسیون ندی مشخص کړي، دا در ملوک شرکت مشخص کړي چې دا خارج د ټایم دي. دا چې دوی ورته توجه لټي او د ټاکنو بې کفایت کمیسیون نشو کولای چې دوی خپل مسؤلیت په درست شکل سره ترسره کړي، او د قانون پر وړاندې دا رائے چې دا باطلی کی، هغه به اعتبار کی، به اعتبار نکړي، شکایت کمیسیون ته راځي، شکایت کمیسیون متاسفانه چې د قانون ته رجوع نکړه، او دای په یو بل ډول باندې غوښتل چې دا قانون عملی کړي چې موږ تمه لرو چې اوس په تطبیق کې دا قانون عملی شي. چې هغوی هغه ژورنال طبیعي ده چې دا خلک په ژورنال کې نه دي ثبت شوي، طبیعي ده چې دوی د رجسټر کې امضا نه ده شوې، طبیعي ده چې دوی به بایومیټریک ثبت د بایومیټریک چې دی دا د خارج د ټایم دی. نو په دغه مسله کې دوی کولی شول چې دا پریکړه په ساده او په اسان توګه سره وکړي، ځکه درملو شرکت وضاحت ورکړی دی. دوی دا وضاحت د قانون له مخې او طرزالعمل ورته واضح ویل او دوی باید ابطال کړی وی، مګر متاسفانه چې دوی ونه شو کولی. یا د قانون د انتخاباتو وایي چې هر هغه رایه چې بدون د بایومیټریک وي هغه باطله ده او بې اعتباره ده. د 200 محلونو په اړه زموږ توقع دا و چې دوی باید صریحا فیصله کړې وای. متاسفانه دوی محافظه کاری وکړه او دوی ونه شو کولی چې خپل استقلالیت نه د خپل هغه صلاحیت نه روخانه ډول استفاده وکړي. دوی وایي تفتیش دي، چې تفتیش وشو بیا مشروط ډول باندې هغه وکړي. خو زموږ تمه اوس هم ده که چیرې دا تفتیش تم لاړ شي، چې تفتیش هم که چیرې دوی به د ټاکنو کمیسیون ته سپاري دا بیا غلط فیصله ده.
مسؤلیت ده د ټاکنو د خپلواکۍ،
دا د شکایت د کمیسیون مکلفیت دی چې دوی باید دا پروسه اوس پر مخ بوسي. صحیح ده چې اجرایي چارې تطبیق د کمیسیون فقره ده. دوی د دې پروسې مالکین دي، اوس دوی باید نظارت وکړي دا پروسه هماغه ډول، ځکه په هغه کمیسیون خپل اعتبار بایللی دی. هغه کمیسیون ونه شو کولی چې قانون عملي کړي، هغه کمیسیون ونه شو کولی چې استقلالیت وساتي، او هغه کمیسیون راغی د تقلب لپاره مشروعیت زمینه سازی وکړه. که چیرې هغه کمیسیون خپل کار کړی او شکایت کمیسیون د ډېر کم کار پاتې کېږي، دا بل مسله. د نور مسایلو په اړه مثلا د فاریاب یادونه تاسو وکړه، دلتم د ټاکنو د شکایت کمیسیون خلاف د یو هغه فیصله کړې ده. فیصله په دې معنا وایي هر هغه سقف د رایو چې پاکې او معتبر رایې د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي. دا قانون وایي او طرز العمل وایي. د دې 1433 رایې وي چې دې کې تقلبي رایې وي، کله چې ابتدایي رایې اعلان شوه دا 1433 رایې تر کمې شوې. په دې معنی چې هغه تقلبي رایې ترې ووتلې. په دغه وخت کې چې هیڅ نو اوس دا خبر اوس مطرح نه ده، ځکه په ابتدایي پایلو کې هغه رای باطل شوې. 1433 رای ته اعتبار وکړ شو چې دا د ووټر لیست نه کم ده. دوی څنګه راغله اوس دا فیصله وکړه چې دا 1433 محله ده باطل شي؟ که دوی هغه وخت کې چې دی رای ته په ابتدایي پایلو کې اعتبار وکړ شو دا دوی صلاحیت او حق و چې دا باطل کی، یو مونږ هم د دې غوښتنه کوله، ځکه هر هغه تفاوت چې د حتی د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دی. یا د ریزرو شیټ او د هغه ترمنځ د 1.5 رای
تفاوت
دا د یو شپږمې ماده سره حتی
کمیسیون پریکړه وکړه او منلې چې دا
بالکل اوس وڅ کمیسیون فیصله وکړه. موږ د کمیسیون فیصله ته احترام لرو، تمام دا چې په تطبیق کې دا فیصله عملی شي او دا ټول هغه څه چې موږ په اعتراض لرو یا موږ په غوښتنه لرو په تطبیق کې عملی شي. مګر که د شکایت کمیسیون راضي وایي چې موږ کار خلاص شو، زه فکر کوم دا به یو نیمګړی
بحث وي.
خو دا یو نیمګړی بحث دی. د دوی کار تر هغې نه خلاصیږي چې دوی نهایی فیصله خو به اعلانې د ټاکنو کمیسیون، اما دوی د دغه تفتیش او دغه تطبیق نهایی پایله باید کمیسیون ته په رسمي ډول وسپارل هغه ورسې دوی کار ختم.
من خوازم صاحب تشکر. فیاض صاحب نیوکیم تر ډیره پوری خوازم صاحب ساسي په ادرس باندې مطرح کړی دا چې اما غوړان دې ماته اشاره وکړه چې چیرته اوس یو رايي داغه پاړه باندې دا معلومات وي یو شرکت مهم شرکت چې تاسو سره قرارداد کړی د قانون په چوکاټ کې درته ویل دي چې دغه رايي د بایومیټریک معلومات نه لري، نو پس بیا تاسو سره راځي دا بیا تفتیش تلېږي، ولې پاړه باندې فیصله نه کوي؟ بل اخر خپل هغه مسولیت چیرې ځکه ته محکمه دی، وي محکمه په توګه بل اخر پریکړه وکړه، نه دا چې یو پروسه محول کیو بل درسته ولاړ شي. ولې داسې پریکړه ونه شوه؟ بل مهم بحث دا و چې د 298 محلونو پاړه باندې شي مطرح شو، دغه پاړه هم معلومات هم دغه شي هیڅ ډول بایومیټریک معلومات نه لري، نو بیا تفتیش مجدد په کومه معنا باندې؟ ځکه تاسو خپل معیار چې وځه کړي بایومیټریک معلومات دی، ریزلټ شیټ دی او ژورنال دی، وخت چې یو برخه یې نه غیر معتبر بلل کیږي، نو بیا ویل اخر د یو اوګده فیصله چې لا دا پروسه اوګده کړی ولې وشو؟
خب نگاه کنید، شما میخوایم بگم که به این فیصله ها طور نگاه نشوه که گویا مثلا کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده و اعتبار داده مثلا. خب اصلا اینمی خود تفتیش ویژه برای روشن شدن همی ابعاد و زوایای مختلف همی قضایا هست. دیروز هم عنوان شد که در روند رسیدگی به شکایات نه به پرزنتشن کمیسیون انتخابات اکتفا شده، نه به مکتوب‌های شرکت در ملوگ اکتفا شده. یعنی اونها رو ما گرفتیم اما بررسی‌های خودمان هم داشتیم. خب بر این اساس فقط تفتیش برای روشن شدن بیشتر ابعاد و زوایای مختلف همین هست و از اون طرف هم مجرایی که بر اساس او فیصله نهایی صورت میگیره، یعنی ابطال یا رد، مشخص شده. هنوز این فیصله یعنی نه ابطال کرده و نه رد کرده، یعنی به خاطر همین ما میخواییم بگم که یک مقدار باید واقع بینانه تر با این موضوع برخورد کرد و یک تفتیش نه تنها اشکالی نداره که تفتیش بره، بلکه خب باعث میشه که روشن‌تر شوه این قضیه. پس من اشکالی نمیبینم در این که بالاخره مجددا تفتیش شوه و به خاطر از این که خب تمامی طرف های دخیل در انتخابات برشان واضح و روشن شوه که قضیه از چه قرار بوده و اساس او میایه و فیصله نهایی و نتیجه نهایی مشخص.
یو د تاکونو دغه د مشکوک جنجالی رایو پاړونه بس پټوله کی وایمه د دوی لپاره غ عمومي معیارونه چې تاسو وټاکل چې درې معیار او بایومټریک معلومات ژورنال او ریزلټ شټ یا د نتایج فورم، دا خو منلو خبره ده ټول به یو منی، خو اوس د دې لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی چې د تاکونو خپلواک کمیسون دغه لسله نه رای د کوم ځای نه راوخلي د کوم ادرس؟
درسته. خب این اتفاقا محل مراجعه بسیاری از رسانه‌ها هست، یعنی سوالی هست که اغلب همین مطرح میشه. بحثی را که ما مطرح کردیم این بوده که چون مسئولیت اجرای یعنی تفتیش ویژه با کمیسیون انتخابات هست، کمیسیون انتخابات روش سمپلگیری خودش را باید مشخص بکنه دیگه. یعنی او کمیسیون هست که روش را مشخص میکنه و بر اساس او روش، البته با نظارت ما، یعنی به این قسم نیست. آقای خوزون پیشتر گفتن که کار کمیسیون شکایات خلاص نشده، به اتمام نرسیده. بله دقیقا همین قسم است، خلاص نشده. یعنی ما نظارت خودمان را داریم، اگر تفتیش ویژه هم میشه تحت نظارت ما میشه، اگر بازشماری میشه هم تحت نظارت ما میشه با حضور نمایندگان دیگر تیم ها و نهادهای انتخاباتی. ولی خب چون مسئولیت اجرای تفتیش یعنی امورات اجرایی به کمیسیون انتخابات محول شده، از او خاطر ما منتظر این هستیم که کمیسیون انتخابات بیاید و پلان خودش را ارائه بکنه. در قالب او پلان قطعاً امور روش سمپلگیری خودشان را هم مشخص خواهند
کرد. خودمون سبب تاکون خپلواک کمیسیون تل ساسو دنیا کولانده ده، بی کفایت کمیسیون ورته ویلی، متقلب کمیسیون ورته ویلی و حتی تاسو ویلی چې قانوني مات کړی، په دې معنی چې دغه کمیسیون تاسو لپاره اصلا نه منلو نه دی. اوس هغه بل اخر ټوله فیصله د تاکون د خپلواک کمیسیون کار ته پاتې ده، هغه سمپلم راخلی او هغه بل اخر تفتیش هم کوي، تاسو به یاست یالته د منلو دای دغه بهیر او یادغه د محوال کول د دې خبرې چې سمپلاوي واخلي.
کمیسون د انتخاباتو خپل باور د ملت پر وړاندې او د بدون دی او ټیمنه د نور ټول ټیمونو پر وړاندې له لاس اور کړ. کچیر سمپل د انتخابي د متقابل قبول نه ده، ځکه مو په ولایتو کې اجازه نه ورکړي چې تفتیش او بشمیره نه وش، او دلیل مو مرتدلوده وار وار په بحثونه کړیو. شکایت محترم کمیسیون راغی مونږ ته ډاډ راکړي چې تاسو هغه کلیپ کوي ماسر په موبایل کې شته، کوي زیر ته پلی کوم، د دوی د رئیس کلیپ دی چې وايي خارج د ټایم را مونږ ته قابل قبول نه ده به اعتبار ده. هر نو را چې بدون د بایومټریک مونږ ته به اعتبار ده، مګې نه منو، او بشکر را مونږ ته به اعتبار ده، مګې نه منو، او مونږ سره تعهد وکړي چې دا به مونږ قانون عملی کوو، ستاسو مشروع غوښتنه ته رسیدګي کو، او زمون غوښتنه د قانون تطبیق دی، زمون غوښتنه بل شي نه ده. دا اوس هم موږ چې بحث کوو د قانون تطبیق وړو، په همدې خاطر باندې تمامه دا ده چې اوس خدا پروسه مالکین دي پروسې چې دا شکایت دي، شکایت باید حکم وکي چې د ټاکنو کمیسیون عملی کی، مګر دانش کې د پښو باندې دوی غوښه وساتي، دوی نشي کولای چې هغه ته تاسو خپل انتخاب کړي. دوی باید هغه روش خپل کی چې هر درې صندوق نو ورسته یو صندوق باید انتخاب کړي، پنځه صندوق نو ورسته یو صندوق انتخاب کړي، یا دوی راشي په یو محل کې په تفکیک د اراو باید انتخاب وکړي. پرون الیاسی خبره وکړه چې په تفکیک د ولایتو دا نادرسته خبره ده، په تفکیک د اراو په کوم ځای کې چې یو لکه 2000 رای ډیری دي، هلته باید ډیر صندوقونه افیسیدی باید ډیر انتخاب شي، په کوم ځای کې چې کمی دی باید کمه، کچری بیا دوی نور توجیهات لته ز فکر کوم بیا به دا یو بل بحثی چې بیا خدای نه خواسته
کوم بل کور خوځون سی بیا سر زما پختنه همدغه ده لته سینه هغه معیارونه چې وس وزکیږي د سمپل اخصول لپاره د ټاکنو خپلواک کمیشن تر مدیریت لاندې دا بم تاسو ته منول وس او تر خو هغه معیارونه چې وزکړي د ټاکنو شکایتونو کمیشن دا سمره منول وکړي.
زه بیا په تکرار سره دا خبره کوم چې موږ د قانون پر بنسټ باندې د کمیسیونونو صلاحیتونو ته همیشه په تکرار احترام درلودل دي، په عمل کې مو هم دا ثابته کړې ده. د فیاض محترم فرمایله چې موږ یوازې پر دا باندې بسنه نه ده کړې، پر پریزنټیشن باندې او د درملک پر مکتوبونو باندې موږ خپل تحلیل او تجزیه ارزیابي مو هم درلوده او چې باید درلودلې وای سي. نو کله چې د پریزنټیشنونه، کله چې وضاحتونه، کله چې درملوګ مکتوبونه، کله چې د شکایاتو د محترم کمیسیون خپل ارزونی دا ټول سره یو ځای سي او بیا یو نتیجه ترلاسه سي، نو زه فکر کوم چې نور د دې رات یا د دې په وړاندې منفی مقاومت نور ځای نه پاتېږي. جالبه خبره دا ده چې اول خو کله کله چې دا ځینې رقیب دوستان مثلا زموږ په اړه باندې دې څرګندونې کې کله کله موږ داسې احساس کوو چې موږ لکه داسې مافوق بشر یو قوت یو صحیح، کله داسې احساس چاته پیدا په داسې حال چې موږ بشر یو، دوی د یو مافوق بشر ظرفیت په سترګه موږ ته ګوري چې ټول هر څه زموږ په اختیار کې دي. د انتخاباتو کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون، درملوګ، یوناما، نړیواله ټولنه، یعنې دا ټول دا نسی کېدلای چې دا هر څه باندې یو کس یا یو ټیم یا یو ډله حاکمیت ولري سی، او یو ټیم بیا دومره مظلوم واقع سي چې هغه د دې ټول حقوق خدای مکر تر پرول لاندې سي. اصلي خبره دا ده ما مخکې هم تاسو ته ویل د افغانستان د ټولن په هنيزو شرایطو لمخې چې زین دوستان د دغو ارزښتونو سره، دیموکراتیکو ارزښتونو سره بلد نه دي، د فکر کې چې هر څوک زموږ حقوق تر پرول لاندې کوي، په داسې حال کې چې هر څه واضح دي، روښانه دي. کته وای چې ته کته دغه ته د پښو سره تشبیه کړي انتخاباتو کمیسیون او هغه باندې غوښه نه ساتي، کته هغه ته بکفایت وای، کته هغه نه منی، کته هغه ردیه، نو بیا خو ته اصلا انتخابات نه کوي، بیا ته د اصول مطابق مخته نه روان، بیا ته په بل لوبه باندې اخته شې، هغه لوبه بیا موږ نه خبر شته کوم لوبه مخته روانه کړي ده. سیده نوختاج کله دا 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 دا, دا پایا دا قاعده د لوبي رات کړل، ما مخکې په تکرار سره تاسو ویل دي، نو ته غواړی چې پر کوم اساس مختولار شي؟ د فوتبال میدان ته سره وتل یو، ته وایې چې د غیوټم بعد دغه ګول چې دی دا د ازمر د مخالف ټیم په تابه باندې جوړ شوی د نسب شوی د زه غواړم دا د منځه یوسم، دغه ټیم با یا دغه د ګول دروازه ته د منځه وړي د وسنو غواړي لوبه وکړي، آیا لوبه کېدلی سي؟ دا داسې مثال لري. نو زموږ د دوستانو څخه په ډیر سمیمیت باندې هیله داده چې لطفاً راځي، یعنی دغه د دیموکراسي نه هدینه کېده دا په مجموع کې د ټول ملت، هر هغه څوک چې ځان دغه ملت منسوب ولي د ټولو په ګټه ده. راځي نور نو دا مونږ کو چې وس نو کله چې د شکایاتو کمیسیون هم دا اعتراض ور باندې واردوي چې تم د قانون خلاف روان دي، انتخابات کمیسیون د قانون خلاف روان دي، فقط مش توازی کی کمیسیون توازی کی د ملت توازی کی چې بل اخره هغه کم قانون دی چې تاسو خبر ورزنی کوي، شکایت کمیسیون نه مراتی، انتخابات کمیسیون نه مراتی، سو کې نه مراتی، هغه قانون مش سره مخ چې مش ځان ور باندې پوک چې هغه مطابق بیا که ممکن او مش بدر سره مخ شب لا ورسو.
زه پلان کې غواړم وایم قانون هغه د انتخابات قانون دی چې دوستان مراجعه وکوي ولی هغه دی پادشاه یو څوک چې له دولتي بودیجې نه استفاده کی، لزور تهدید نه استفاده کی او بیا داد جمهوریت و هی خو تقلب کی، یو میلیون رای تقلبی وزی بیا په ډیره بشرمی ودری په میدان کې او داد د دی وی چې موږ په قانون پویګ، موږ په دیموکراسي پویګ، په ارزښتونو باور لرو. زه فکر کوم
د دې خوځون صاحب
بل غټه رسوي
فیاض صاحب، خوځون صاحب او یار صاحب، ډیره مننه چې بحث راغله او ګډون راسره وکړه. درنو اوریدونکو خبرونه هم پایته ورسیده، ډیره مننه.
زمارایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد په روند سره خلاصي مې
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادی رادیو سره.